په کېشته دا بڼه یې ښکلي جوړوي. او د لوبې هغه سامان چې خشونت او جنگ سره تړاو لري، مثلا تومانچې دي یا ټانک یا جنگي الوتکې، دغه شیان بیا په ماشومانو باندې بد اغېزه کوي. یو خود په خبرونو کې مې هم داسې خبرونه اوري او ګوري په تلویزیونونو کې چې د مرګ ژوبلې خبر وي پکې، او دوی چې دغه د لوبې شیان هم ګوري او د جنگ اکټ کوي، همغسې چې دغه وسلې په جنگ کې کارول کېږي دوی هم همغسې کاروي، نو امکان لري چې دوی په روحیې باندې منفي اثر وکړي او دوی چې لوی شي خشونت ورسره مل وي.
نو ستاسو په اند کورنۍ باید څه ډول د لوبې سامانونه د ماشومانو لپاره واخلي؟
هر شی چې باید دې ته فکر وکړي چې آیا دا د ماشوم په ذهن کې دا د جنگ او د خشونت د دغو شیانو فکر ورته دی کوي که نه، د دغو شیانو نه د مخنیوی کوي. او که چېرې غواړي چې ګټورې لوبې ماشومانو ته پیدا کړي، نو یو خو همغه د لوبې شیان دي چې حساب ورباندې لیکل شوی، یو دوه درې یا الف بی ورباندې لیکل شوی وي، دا ښه دي. بل داسې د لوبې شیان دي چې داسې وړې ټوټې لري، هغه ټوټې سره یو ځای کېږي، مثلا کورګۍ ورنه جوړېږي، موټر او ځینې جوړېږي، فرزند پل ورنه جوړېږي، میز چوکۍ هر څه ځینې جوړېږي. دغسې شیان چې ورته واخلي دا د دوی د فکر په وده کې ډېره مرسته کوي.
بل ډاکټر صاحب، ماشومانو ته اکثره د دوی د کلیزو په جشنونو کې او یا هم په نورو خاصو ورځو کې د کورنۍ لخوا یا د نورو دوستانو لخوا دوی ته د لوبو سامانونه په ډالۍ کې ورکول کیږي، خو د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دغو لوبو سامانونو سره لوبې وکړي، دا یې بره په المارګانو کې ایښي وي او وایي چې دا ماتوي. نو ستاسې په نظر دغه د لوبو سامانونه آیا د همدې لپاره ماشومانو ته نه ورکول کیږي دوی ورسره لوبې وکړي چې دوی دغه د لوبو سامانونه اخلي او په المارګانو کې ږدي؟
یو وخت کې ما خپله د همداسې ګمان کاوه چې زموږ لویان چې د ورانولو او تخریب سره چې دومره شوقیان دي، نو دا له ماشومتوبه ورته پاتې دي، ځکه خو زموږ ماشومان هم د لوبې شیان ماتوي خرابوي. بیا چې مې کله پوښتنه وکړه د نورو ملکونو ماشومان هم دغسې دي، هغوی هم خپل د لوبې شیان ماتوي، او زما په نظر په دې ماتولو کې هم یوه ګټه شته. دوی خصوصا هغه د لوبې شیان چې په منځ کې نورې پرزې ولري، له نورو شیانو جوړ وي، چې ماتوي ګوري چې دا څنګه جوړ شوی، له څه شی نه جوړو، څرنګه جوړو، دا خپله ګمان کوم چې د دوی په فکري وده کې اهمیت لري. او بله دا چې دا خو ستاسو خبره د همدې لپاره وي چې ماشوم ورباندې لوبې کې د دې لپاره نه وي چې په المارۍ کې کېښودل شي.
بل ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې رنګونه د دغو لوبو په سامانونو کې څومره رول لري؟
ګمان کوم چې هر څومره چې بیلابیل رنګونه ولري، ډېر رنګونه ولري، هغومره د ماشومانو په ګټه ده. یو چا ویل اوس مې هېر دي، ویل چې داسې یوه سروې شوې وه چې د هرې ټولنې ماشومان چې په ډېرو رنګونو بلد سي، ډېر رنګونه وپیژني، د هغوی فکري وده وایي چټکه وي تر نورو. یعنی دا خپله د رنګ په خپله په فکر باندې اثر لري، هڅه وشي چې بیلابیل رنګونه د ورته خوښ کړی شي. البته د ارواپوهنې له نظره ځینې رنګونه دي چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي، لکه شین او زرغون رنګ دا ساړه رنګونه دي، او ځینې رنګونه دي چې تحریک کوونکي دي، مثلا سور رنګ د اعصابو د تحریک سبب ګرځي. مگر چون ماشومان د ودې په حال کې دي، دوی ته هم دغه رنګونه چې د تحریک سبب ګرځي او هم دغه نور رنګونه چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي، دا ټول ورته پکار دي. او څومره چې رنګونه ډېر وي، هغومره یې په ګټه وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو موسیقي کې زرڅنګ یو تلپات نوم دی. زرڅنګ اوس د زړبودن ورځ شپې تیروي، او ګیلمنه ده چې د کلتور د روزنې صوبایي اداره د دې د ستونزو اواري ته توجه نه کوي. په واشنگتن کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال هارون باچا د زرڅنګ هنر او ژوند ته دغه ځغلنده کتنه کړې ده.
د زرسانګ غږ یقینا چې پسړی غونه زیګ زیګ کی د پښتو موسیقۍ داسې غرسنې او پسور او تال پورا आवाज چې سانی مندلې ګران دی زرسانګ د کوچیانو د کورنۍ نوا چې اوړه به په کابل کې تیرو او جمی لبا د سبسرت سویلی سیمې لکی مروت تراغله نو مړی هم د لکی مروت په یو کلی ظفر ما ماخیل کې په کال 1946 کې وزیږیدا د ریډیو پاکستان یو نامتو میوزیک پروڈیوسر خدای بخلی رشید علی خان دهکان په لومړي ځل پېښور ته راوستا او دغل تېترې سندرې ریکارډ کړې د نوموړي خپل نوم زلوبای و ولې رشید دهکان ولا زرسانګ نوم خوښ کو د ریډیو سره سره زرسانګې د پاکستان ټلویزیون په پروګرامونو کې هم برخه اخیستل شروع کړل په دغه پروګرامونو کې د خان تحصیل سره ویلې برغې سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې سوا پینزش پیتم کې د بنو د مولا جان سره وادو شو سوک چې په خپل هم یو کوچیو خدای ورته سلور لونه او دو زامن ورکل زامنو کې یوازې شاهزاده د موسیقۍ هنر خپل کړی دی د زرسانګ د سندرو یو ځانګړی ولسی انداز دی چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو په زړه پورې دی زرسانګې د یو اخباری مرکه تر مخه دا غې د پښتنو د وتلو سندرغاړو لکه ګلنار بیگم کیشور سلطان باچا زرین جان خیال محمد احمد خان او سبزلی خان اوازونه خوخیږي په خپل تعلیم نه دکړې شوی نو زکه ورته خپل ټوله سندرې په یاد یادې وي زیاتره سندرې ورته خپل خاوند مولا جان لیکلې دي فرانس یو محققه مس کیا چې د نړۍ په بیلابیلو تهذیبونو د غوی په کلتور او موسیقۍ به تحقیق کولو د زرسانګي په واز ډیر مینه و نو موړې زرسانګا د ځان سره فرانس ته بوتله سو د هغه ځای خلکو ته دغه جادوګر واز ورسوي زرسانګي په امریکا او انګلستان کې هم د اوریدونکو څخه داد ترلاسه کړي دي او د خلیجی هیوادونو دورې هم وخت په وخت کړي دي د پاکستان حکومت د پښتو موسیقۍ په میدان کې د زرسانګي خدمات ستایلی دي او هغه په صدارتي اعزاز مانځلې ده ولې پرستیو کې د زرسانګي لخوا داسې ګیلې کول چې د کلتوري روزنې لپاره جوړه صوبایي محکمه د نوموړي هیڅ خبر نه اخلي د خفګان وړ خبره ده باید حکومتي ادارې د خپل هنرمندانو په داسې حال کې چې هغوی د کار پریوزي د ضرورتونو ادراک لري او هر ممکن مرسته وکړي هارون باچا ریډیو مشال واشنگتن ډي سي
قدرمنو اوریدونکو دا ځل مو هم ستاسو لپاره یو خورا لنډه خو خوږه کیسه ژباړلې ده چې فریده سیفی الولی
د لارې خندونه په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي نوکر همدا سی وکړل بادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې لتیګي سره سکی بادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګي لار چا پکړه او تیر شو د زین نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت تکنزل وکړي او یو کس خو بادشاه هم په کنزلو کې یاد کړ وی ویل بادشاهی دې میراته شه په دې مردار لار په سلګونو کسان راغله او تیر شو اخر یو بسګر راخکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړي خار ته روانو بسګر چې تیګه ولیده بورې څنډې ته کې خوده په تیګه بوخت شو په بورې کې پیازو بسګر په ډیر زحمت غټه تیګه للارې یوې خواته کړه تیګی لاندې لیولیک سره یو کچوړه ایخی و. په لیک کې راغلی و چې په کچوړه کې سل دانې تلاوی دي. دغه تلاوی د بادشاه لخوا هغه چاته په انعام ورکول کیږي چې لوی تیګی د سړک لمنځه لری کړی ده. بادشاه چې دا پیښه لیده لزن سره یې وویل، افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د راډیوي ادبي قاموس په دې ګڼه کې د فیمینیزم په اصطلاح خبرې کوو چې د بشر د کلچر په مختلفو اړخونو او دغه راز ادبیاتو کې خپل ځای لري. فیمینستان د ټولنې او کلچر د نورو ساحو په څیر په ادبیاتو هم نیوکه کوي چې د نارینه و عینکې په سترګو کړي دي او ډیر ځله یو اړخیز قضاوتونه کوي. استاد نجیب منلی د فیمینیزم په اړه وایي،
فیمینیزم په اصل کې یوه سیاسي کلمه ده، د یو سیاسي حرکت نوم دی. د ښځو ځای په ټولنه کې د ډیر پخوا راهیسې تر سوال لاندې دی. په پخوانی یونان کې ښځې که څه هم غلامانې نه وي، یعنی آزادې وي، مګر د رای ورکولو حق نه درلوده.
استاد منلی ته به خبرې کوي، دغه افلاطون خو د پخواني یونان هغه د حکمت اعلی مثال و. د هغه یوه مشهوره خبره ده، وایي شکر چې یونانی یم بربر نه یم، شکر چې آزاد یم غلام نه یم، او شکر چې نارینه یم ښځه نه یم. نو له دې خدا معلومیږي چې هغوی ښځو ته نه یوازې د رای حق نه ورکوو، بلکې په ټیټه سترګه، ډېره ټیټه سترګه ورته کتل.
نو نه یوازې دا چې د رای حق نه ورکوو، همدغه افلاطون کله چې د ټولنې تحلیل کوي دا سوال مطرح کوي چې آیا غلامان او ښځې روح لري که نه لري، یعنی آیا دوی انسانان دي که نه دي. د هغه وخت رئیسې دا مسله همداسې روانه ده او په دې باندې بحثونه شوي دي چې ښځه په ټولنه کې کوم ځای ولري، کوم نقش ولري. په آریایي ټولنه کې د ښځو نقش تر ډیره حده پیژندل شوی و، مګر بیا هم موږ په آریایي ریشیانو کې د ښځو مثال نه وینو. همدغه راز په ټولنه کې چې ښځې ته کوم نقش ورکړ شوی دی، هغه د مور نقش دی، هغه د کور د ساتونکي نقش دی. یعنی په حقیقت کې کله چې موږ د ښځې نقش ارزوو، په دې ارزوو چې یو نارینه څنګه روزي او څنګه یې ښه ساتي، یعنی د نارینه د ژوند د یوې وسیلې په صفت یې ارزوو.
فردوسی وایي چې د ښځو بس همدا کار دی چې په کورونو کې کینی او شیرانی نر پیدا کړي،
او دا په ټولو فرهنګونو کې په همدې ډول راغلی ده. البته په تاریخ کې د ځینو مورسالارو ټولنو یادونه هم شوې ده چې په هغه کې هم سرل دی چې مالی او سیاسي قدرت ظاهرا د ښځو په لاس کې وو، مګر که چیرې د هغې ټولنو ارتباطاتو ته لنزی نزیر شو، هلته بیا هم ښځې محکومې وي. د ښځو د نقش په باره کې البته فکرونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. په خپله په اسلام کې چې کوم تحولات د ښځو په ژوند کې د جاهلیت د دورې په نسبت راغلي دي، د په هغه وخت کې ډېر انقلابي تحولات وو. په منځنیو پیړیو کې په غرب کې هم ځینې حرکتونه پیدا شول. په قصرونو کې د قصر سره د تړلو مینو کیسې چې پیدا شولې، په هغه کې هم ښځو یو څه نقش پیدا کړ، مګر بیا هم ټول دغه خبرې سیاسي حد ته ونه رسېدلې. یوازې په 14-15 پیړۍ کې موږ داسې اثر ګورو چې هلته په واضح ډول دا خبره مطرح کیږي چې ښځې هم د ټولنې یوه برخه ده او په ټولنه کې باید نقش ولري، په غربي ادبیاتو کې البته. او دغه شی د ادب له ساحې نه په 14-15 پیړۍ کې راوځي او د سیاست ساحې ته رانوځي، چې ډیرو سترو لیکوالو او فیلسوفانو لکه دیدرو، ولتیر، مونتسکیو په دغه شیانو باندې خبرې کړي دي او دا مسله مطرح کړې ده چې د ښځو نقش باید په ټولنه کې څنګه وي. په 19 پیړۍ کې
استاد منلی مخکې لدی چې 19 پیړۍ ته راسئ، همدا کسان چې تاسو یاد کړل دا ټول د فرانسې د انقلاب فکری پلرونه هم بلل کیږي. همدغه د فرانسې په انقلاب کې چې هغه دوی هغه ډېره مهمه اعلامیه چې د انسانانو ترمنځ په مساوات باندې تاکید کوي، دا خپله په حقیقت کې د ښځو د سیاسي حقونو په لار کې یو ډېر لوی ګام نه دی؟
نه، برعکس، د انسانانو د حقونو اعلامیه حتی د ښځو یاد هم نه کوي.
چې انسانان مساوي ګڼي، نو دا خوب تمن
په هغه ډول چې د فرانسې انقلاب ښځو ته نقش ورکړ، په سره دی چې ښځو د انقلاب په بریالي کولو کې ډېر زیات حساس نقش ولوباوه او تقریبا د فرانسې انقلاب بریالی ښځو که، مګر سره دی هم کله چې انقلابي حکومت جوړ شو خسته په ونده ور نه کړل شو. نو حتی د فرانسې انقلاب هم دغه اصل ته ډیره کمه توجه وکړله. د ښځو د حقوقو خبره په 19 پیړۍ کې چې صنعتي انقلاب وشو او د کار قوې ته ضرورت و هلته مطرح شوله چې ښځه هم باید کار وکړي په فابریکو کې په کارخانو کې او د دغه کار مقابل کې مزد واخلي.
نو په دې حساب باندې دا افکار نه وو، دا مفکران نه وو چې ښځو ته حقونه ورکړل یا قائل شول، بلکې دا اقتصادي ضرورت و چې کارخانه داران ورته ضرورت درلود د ښځو کار ته، او بیا نو ښځې اجتماع ته راغلې. داسې ویلی شو
اقتصادي ضرورت مهم نقش لري، مګر سیاسي افکار هم مهم نقش لري، دواړه سره تړلي دي. کله چې دغه ښځو ته د کار په ساحه کې ضرورت پیدا شو، دوی سره یو ځای شولې، نو دلته د دوی د حقونو خبره هم مطرح شوله. ولې ښځې ته کم معاش ورکړ شي؟ دا سوال پیدا شو، او دې سوال د جواب پیدا کولو لپاره مفکرینو ته رجوع شوله. همدغه مفکرین چې په دې پیړیو کې په دا مسله باندې کار کړی و، نو په دغه وخت کې د فیمینیزم په نام باندې حرکت شروع کیږي چې د ښځو د حقوقونه په سیاسي ډول دفاع کوي او د نارینه او ښځې ترمنځ د مساوات مسله مطرح کیږي.
استاد منلی، په 19 پیړۍ کې که څه هم ښځو په تعلیم کې، په فابریکو کې، په اجتماع کې، په مختلفو ساحو کې نسبتا ډیره برخه واخیسته، خو په 19 پیړۍ کې په غرب کې دوی په رایو کې برخه نه درلودلې.
دوی په رایو کې برخه نه درلودلې. او شاید ډیره جالبه خبره دا وي چې فرانسه چې د بشر د حقوقو د اعلامیې زنګو ده، فرانسه چې د فیمینیزم په نهضتونو کې ډیر مخکښ هیواد دی، ښځو ته د رایې د حق ورکولو او د انتخابېدلو د حق ورکولو په نسبت تر افغانستان وروسته ده. افغانستان تر فرانسې مخکې دغه حد ته رسېدلی و، مګر دا چې بیا فرانسې ډېر پرمختګ وکړ او افغانستان لږ پرمختګ وکړ، هغه بېله خبره ده. خبره
په دې کې ده چې واضح کوي استاد منلی،
امان الله خان چې کله د افغانستان دپاره نظامنامه جوړه کړله او د افغانانو د اتباعو حقوق یې وټاکل، یوه لویه جرګه دایره شوله، او په دغه جرګه کې امان الله خان په انتصابي ډول څلور تنه ښځې هم شاملې کړې وې په پغمان کې، چې دا په حقیقت کې په افغانستان کې هم یو انقلاب وو او د نړۍ په هیوادونو کې هم ډېر کم هیوادونه وو چې ښځو ته دا حق ورکړی وو چې د هیواد په سیاسي اقدارو باندې تصمیم ونیسي. او د هماغه وخت نه د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته د رایې حق منل شوی دی. فرانسویانو دغه حق ډېر وروسته ترلاسه کړ. نو خبره په دې کې ده چې دغه سیاسي حرکت د خپل تبرز دپاره تر ډېره حده لکه نور سیاسي حرکتونه په ادبیات باندې تکیه درلودله. په 19 پیړۍ کې موږ په فرانسه کې یوه ډېره ستره لیکواله لرو، ژورژ ساند، چې هغې د خپلو لیکنو دپاره خپل نوم هم په نارینه نوم بدل کړ، ځکه چې هغې د تبرز دپاره ډېر ضرورت لري چې د نارینه په صفت وپېژندل شي. د هغې وروسته په 19 پیړۍ کې د فیمینیزم حرکت جهانی شو. په ټوله نړۍ کې دغه حرکت په ادبیاتو باندې تکیه وکړله چې خپل ارزښتونه په خلکو وپیژني. که چیرې اوس موږ راشو خپل ټولنې ته، دلته موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې ښځو خپل نقش درلودلی دی، همیشه یا د مور په صفت، یا د مېرمنې په صفت، یا د خور په صفت، په سترو سیاسي او تاریخی پیښو کې دوی حاضر وي. د پیرو خان د حرکت مشري هم حتی یو څه موده د ښځې په لاس کې وه.
د پیرو خان په حرکت باندې چې د اخوند دروازه او د ملګري کوم انتقاد کوي، یو هم دا دی چې دوی به د پیرې مریدۍ په حلقو کې ښځې هم شاملولې.
ښځې پکې هم شاملولې، او ښځې د پیرې حق درلوده. او بل خبره دا وه چې د دوی په سیستم کې ښځې باید لوستې وای، یعنې دوی کوشش کاوه چې د ښځو ته سواد ورزده کړي او هغوی او پخپلا د حقیقت پلاتولو تر او بولی، چې دا هم تر روپانه ډیر مخکې په افغان ټولنه کې عملی شوی دی.
خو په مجموع کې دا فکر کوم باید وایو چې دا استثناءات
دي. دا استثناءات
دي. فرضاً په هند کې سلطانه رضیا پاچایی ته ورسیده، مگر استثناء ده. نو زه فکر کوم یادولی سو، یادولو حق لرو، خو خلکو ته باید دا تصور خو ورنکړی شي چې دلته پخوا لا د ښځو حقونو ته توجه کېده سمه.
نه، دا خبره موږ هیڅکله نه کوو چې دلته توجه کېدله. خبره په دې کې ده چې دغه فکر ځینې خلک وایي چې له غرب نه موږ ته راغلی دی. زه په دې عقیده یم چې دا فکر موږ ته د غرب نه دی راغلی. زموږ په ټولنه کې هم د دغه فکر زړی وو لکه په غرب کې چې وو، هلته یې هم د ودې دپاره ستونزې لرلې دي، په پیړیو پیړیو ستونزې ګالل دي، او زموږ په ټولنه کې هم په پیړیو پیړیو دا ستونزې ګالل شوي دي او لا به ګالل کېږي. هدف په دې کې دی چې د فیمینیزم د بریالیتوب دپاره هم په غرب کې او هم په شرق کې کار ته ضرورت شته. سره دې چلای مل رو چې د ادبیات صحیح ته بیرته راشو، زمونږ خزینه شاعرانو د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې تر ډیره حده داس شاعري کړې ده چې که چیرې یوازې شعرونه یې مونږ وګورو په دې نه شو پوهېدلی چې دا ښځه ده که نر دی. یعنی هماغه تقلیدي پخوانۍ شاعري چې د نر او ښځې فرق پکې نه کېده هماغه یې کړې ده، که مخفی بدخشی ده، که زبرنسا مخفی ده، که زینبه ده یا نیکبخته ده یا نور دی، دوی ټولو دست شعری کرده چه خزینه احساسات نه دی بیان کردی. پا پختو ادب که خزینه احساسات پلندهو که بیان شویدی او شاید یا ویلتی هم داوی چه لنده بخاون ده شعر ده. یعنی اغا چوک چه لنده پنزاوله ده نپیجندل کیگی، نو دلتا ده احساساتو بیانوال آسانه دی او پامده خاطر شاید پلندهو که تر طولو پخه دول خزینه احساسات بیان شوی. پا افغانی ادب که زفکر کم چه ده دیارلسو و پنزوس نره و روست ده خزو ده جرات مندله ده چه تر یو حده خزینه احساسات اظهار کی، که اغا ده مور احساسات دی، که ده ماین احساسات دی، که ده خور احساسات دی. پا ده وقت که پا شوری دول بیان شوی دی چه کبرا مسحری پا ده برخه که مخکخ نقش لری او په معاصر لیکوالو کې زمونږه هغه لیکواله چې تر ټولو ښه خزینه احساسات بیانوي حسینه ګل ده.
استاد منلی دغه د فیمینیزم نهضت چې له ادبیاتو سره تعلق لري دوی معمولا د خزینه احساساتو د بیان خبره نه کوي، دوی یو قسم په ټول تاریخ یو قسم نقد لري، دوی ته دا تاریخ مذاکر تاریخ ښکاري شي. دغه سلطانه راضیه دا منهاج سراج په دې طبقات ناصری کې دې ذکر کوي چې دا ډیره تکړه میرمن و، ډیره باتوره و، او دا کمالی و، هغه کمالی و، بیا په اخیر کې وای خو افسوس چې ښځه وه. نو دا البته صریح نظر دی، خو په غیر صریح ډول همدغه افکار روان دی او دغه احساسات روان دي. دغه فیمینیزم نهضت له دې سره هم ډیر جنجال لري. دوی فرضاً وایي چې په داستانونو کې ممکن کرکترونه که چې ضعیفی بی فکری منفعل حالت ولري هغه ښځې، یعنی هغه لیکوال، هغه نارینه لیکوال یا حتی ښځې لیکوالی چې غواړي چې ښځې له نارینه و سره په برابر دریځ کې، هغوی هم په لاشعوري ډول همدا کار کوي. تاسې دغه تعبیر دوی څومره منئ؟
دا یو واقعیت دی چې مخکې ورته اشاره وکړله، ښځې که څه هم د حاکمیت په دریز ولاړی محکومې دي. د مرسلال ټولنه خبره وکړله، تاسو د سلطان رازی خبره وکړله، همدغسې په غربي ټولنه کې ملکې ډېرې زیاتې تیرې شوې دي. د حکومت په راس کې یوه ښځه ده، مګر حکومت د ښځو نه دی، قدرت د ښځو نه دی.
دا د اتم هنري میرمن په اروپا کې شپاړسمه پیړۍ کې ملکه آن دا اعدام کړه، وایي دا بدلمنې وه، خو خپل اتم هنري ډېر لوی بدلمنې و، مگر هغه ته بیا دوسیه نه جوړېده.
نو دا خبرې په ټولو ټولنو کې شته دی. فیمینیزم څو خبرو ته ډېره زیاته توجه کوي د سیاسي لحاظه. یو دا چې باید د ښځې او د نارینه ترمنځ فرق په جنسیت باندې نه وي. ښځه هم هماغومره عقل لري لکه نارینه چې لري، ښځه هم هماغومره د خلاقیت لري لکه نارینه چې لري، او باید دا اصل ومنل شي. دویم اصل چې فیمینیزم په سیاسي ډګر کې ورسره مخامخ دی او تر اوسه پورې لا بریالی شوی نه دی، هغه د کار په مقابل کې مساوي حقوق دي. همدا اوس هم په اروپا کې د ښځو معاش د مساوي کار په مقابل کې د نارینه تر معاش 10-15% ټیټ دی. د دې تر څنګه په ټولنیزه برخه کې هم د ښځو نقش یوازې د تولد او تناسل لپاره محدود شوی دی، او ښځې وایي چې موږ تر دې زیات حق لرو. په غرب کې حتی دا خبره هم دغه شوه چې زما بدن زما په اختیار کې دی. دلته به داسې په معترضه جمله باندې یوه لنډۍ هم یاده کړو، وایي بدن مې خپل واک د بل دی، خاوند واخلي دا بې واکه صورتونه، چې دغه خبره په ټول تاریخ کې رښتیا وه. نو د فیمینیزم سیاسي اړخ د حقوقو مساواتو او د حقوقو د ښځې د ټولنیز نقش ته توجه وه. سیمون د بوفوار چې خپل دویم جنس لیکه، د هغې نه یې هدف دا نه و چې انسانان دوه ډلې دي، ښځې او نارینه. د هغې نه هدف دا و چې دغه دویم جنس په حقیقت کې اول جنس دی، دواړه یو جنس دی.
دا سیمین د بوفوار په دې خپل اثر کې دا په دې ښځو هم ډېرې نیوکې کوي چې دوی ځان په دوم درجه انسان بدل کړی دی.
دا هم یو تاریخي واقعیت دی چې د رسومو او رواجونو د ساتلو تر ټولو فعال عنصر په ټولنه کې ښځه ده. سره له دې چې هر نګور د خواښې له ظلمونو نه شکایت کوي، مګر کله چې په خپله خواښې شي هماغه تصویر بیا تکراروي، فقط نقش بدلوي، مګر رسم هماغه رسم ساتي، د خپل ژوند نه زده کړه نه کوي. د مور او لور همدا خبره ده. نو دغه شی په ټولو ټولنو کې شته دی چې ښځو تر ډېره حده د رواجونو په ساتلو کې نقش لوبولی دی. او سیمون د بوفوار هم دې ټکي ته ډېره زیات پاملرنه کوي چې تر څو چې ښځې په خپله خپل تقدیر په لاس کې وانخلي، تر هغې پورې دوی نشي کولی چې هغه څه چې د دوی حق دی هغې ته ورسیږي.
استاد منلی، یو وخت ما په سناریو باندې یوه لیکنه کړې وه. په هغه لیکنه کې یوه جمله وه چې د یوې سناریو یو اصلي کرکټر یا یو فرعي لوبغاړی، نو یو چا راته وویل چې په دې کې په لاشعوري ډول ستا په ذهن کې د دې ښځې نقش په ټولنه کې فرعي دی. تا دا خبره ځکه کړې ده، البته په یو مورد خو تصادف هم کېدای سي، خو له لویه سره که ورته وګورو د ښځو د نقش فرعي کېدل او حتی منفي کېدل، تاسو د دې لیلا او مجنون په حکایت کې لولئ چې یوه بوډۍ ده چې هغه شیطاني کوي، او تنها د هغې په د لیلا او مجنون په حکایت کې نه، په ډېرو حکایتونو کې د یو د ډېرو عمر ښځه یي هغه یا کوټګری یا ساحره یي یا دوه کسه په جنګ اچوي یا د بخل مور پلار یي، ډېرې ستونزې زیږوي. خو نارینه معمولا داسې نه یي یا لږ یي د ښځو په نسبت. ستاسو په خیال باندې د دې لپاره چې لا پرمختللي ادبیات خلق سي، د دې لپاره چې لا ښه ادبیات خلق سي، آیا د دې فیمینیزم مسایلو ته، آیا د فیمینیزم د دې لوري نه ادبیاتو ته کتل پکار دي؟ یعنی دا جدي موضوع ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې.
زه فکر کوم چې دا خبره سیاسي اړخ لري، مګر ادب هم د سیاست نه لري نه دی. زموږ ادبیات که یوازې په دې باندې اکتفا وکړي چې د ښځو مظلومیت وښيي، نو فکر کوم چې د ټولنې د پرمختګ سره به ډېره مرسته نه کړي. نن موږ هماغه د راحت زاخیلي د کونډې جنۍ کیسه په تکرار لیکو. یوه نجلۍ چې د واده سره سمې میړه مړ کیږي، په دې خاطر چې د دې قدم بد دی، د دې پل خراب دی، تر ترټنې او تر شکنجو لاندې نیول کیږي او بالاخره دې ته مجبوریږي چې ځان ووژني. همدغه کیسه موږ همیشه لیکو په یو ډول یا بل ډول. دا نشي کولی چې زموږ د ټولنې ستونزې اواری کی یا موږ سره د ټولنې د ستونزو په درک کولو کې مرسته وکړي. زه فکر کوم چې که چیرې زموږ ادبیات له یوې خوا هغه احساسات مشروع وګڼي چې هغه ښځینه احساسات دي او هغې ته د بیان اجازه ورکړي، او د بلې خوا هغه نقش چې ښځو په ټولنه کې لرلی دی یا چې ښځې په ټولنه کې لرلی شي هغې ته تبرز ورکړي، نو کېدای شي چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې د بدلون لپاره مؤثر واقع شي. ادب په مجموع کې ټولنې ته خپل تصویر ورکړه کوي، یعنی هنداره ده، مګر خپل بدرنګۍ هم ورخی او د هغې بدرنګۍ او د پاکولو لارې هم ورخی. د چا که پوزه تورې او په هنداره کې ځانته وګوري خپله پوزه پاکوي. همدغسې ټولنه که چیرې د یو ښه ادب په هنداره کې خپل ځان وګوري، کېدای شي چې ځان اصلاح کړي.
د دیونی اسادی رادیوی مجله همدم روا نور نو اجازه غواړو پیسات هوسی.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.